ترڅنګ بچو ته د زده کړو شرایط هم چمتو کړي.
اوریدونکو په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته اونیزه خبرونه بشري او اساسي حقونه خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په ننګرهار کې تورخم دروازې ته نږدې د طالبانو د امنیتي سرتیرو او کوچیانو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. فرانس پریس خبری آژانس په تورخم کې د طالبانو د یو مسؤول عرفات مهاجر له خولې ویلي شخړه پرون هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو له خلکو د کورونو د تصفیه غوښتنه وکړه. طالب چارواکي دغه ځمکه دولتي بولي او غواړي چې د ګمرک تاسیسات ور پراخ کړي، خو ځایي اوسیدونکي چې کوچیان بلل شوي ادعا کوي چې دا ځمکه د دوی ده او اسناد هم لري. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کرنډیکر وایي متحده ایالاتونه د افغان ښځو له دفاع لاس نه اخلي. هغه لیکر پرون پر خپله ایکس پاڼه د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست او د افغانستان د ښځو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره د خپلو کتنې پر مهال دغه خبره کړې. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي حکومت یې داسې وسایل نه لري چې د افغانستان پر فضا د ګرځېدونکو بې پیلوټ الوتکو مخه پرې ونیسي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت مشر شهاب الدین دلاور وایي چین ته یو میاشت وخت ورکړی چې د مس عینک کان د استخراج چارې پیل کړي. طالبانو ته یو نږدې آنلاین رسنۍ وایي چې په افغانستان کې د داعش د جلب و جذب دوه پاکستانی مسؤلان نیولي. المرصاد د دغو دوه پاکستانی اتباعو د اعتراف ویډیو خپره کړي چې ازادي راډیو یې تایید یا ردولی نشي او نورو خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویان جان کربی پرون پنځشنبه ویل په رفح کې ستر عملیات به د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د ماتېدو سبب نشي. اوریدونکو دا و لنډ خبرونه که غواړی چې په تفصیل سره یې ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ، آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. مخکې له دې چې اونیزې خپرونې بشري او اساسي حقونو ته وار ورکړو، د دې پروګرام او د دې ساعت وروستی راپور رااخلو. د پکتیا ولایت د ګردیز ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ښار کې د ښاریانو لپاره د اوسېدو او سوداګرۍ لازمي اسانتیاوې نشته. دوی د دې کاریاو له عمل تر اوسه په ښار کې د ماستر پلان نه پلي کېدل بولي چې د هر کاروبار لپاره ځای نه دی ځانګړی شوی. تفصیل له نجیب الله الوخیلاو.
د پکتیا ولایت د ګردیز ښار اوسیدونکي وایي چې د دې ښار آبادۍ ته پاملرنه نه ده شوې او د ښاریانو لپاره لازمي اسانتیاوې نه لري. دوی زیاتوي ګردیز ښار د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو مرکز دی، خو که په تېرو دوه لسیزو کې د افغانستان د نورو زنونو پرمختګونو ته پام وشي، په دې ځای کې شوي کارونه په هیڅ حساب دي. د ګردیز اوسیدونکي نوراجان مشال راډیو ته وویل
زموږ پکتیا مال فکر دا د څلور ولایتو له جملې څخه څوک نه یادي، زیاته د ولسوالي په ساتم چات نه دي ورته کتلي، خو متاسفانه موږ په داخل د ښار کې تقریبا پنځه کیلومتره پوخ سړک نه لرو که نورو زنو ته وګورو، مزار مزار د قندوز د هرات د قندار د او جلال آباد د کابل د پیغو کې تقریبا 200 نه زیات کیلومتره سړکونه کې پاخه سي. که چېرته ماستر پلان آمدي شي د سړک جیبه معلوم شي، د چا د کور جیبه معلوم شي، د مارکیټ جیبه معلوم شي، د جمعه جیبه معلوم شي، ماستر پلان سل په سلو کې ضرورت به د ښار تجارتي شي او هم د ښار په ترقی او په آبادی کې.
د ګردیز ښار یو بل دونکو خالد زدران وایي دا خر په اقتصادي لحاظ هغه مهال پر ځان بسیا کېدلی شي چې د عوایدو سرچینې ولري.
که چیرته یو خرګوټی جوړ شي، د مثال په ډول 5000 نمرې وي، 6000 نمرې وي، په یو کې مخته بل المنزل راځي، یو خو د شروالۍ د لپاره عواید زیاتېږي په وخت سره، بل د خلکو د لپاره کچیرته فکر وکړو موږ صحیح کې زیات لرو، پراخ صحیح لرو، دیغه د لپاره باید په خرګوټي باندې کار وشي.
که څه هم په ګردیز ښار کې د سرپټو لختیو د جوړولو کار روان دی، خو ترڅنګ ډیر داسې پروژې هم شته چې کارونه یې نیمګړي دي او ښاریانې د بشپړولو غوښتنه کوي.
نوم یې سیدلا زین دی. کومې پروژې چې نیمګړي پاتې دي، هغه د سرکو پروژې دي، نورې پروژې دي، نو دې ته باید پوره غور وشي او په دې کې باید ډیره مرسته وشي.
نوم یې رضوان ګران دی. ځینې پروژې دي چې نیمګړی پاتې دي، د لیټونو د ښار د روښنایۍ پروژې دي. په ښار کې ډېرې ستونزې لیدل کېدي، لختي پټ نه وو، که څه په باران ډېر زیات وشو ټولو په خپل سترګو لیدل چې له لختۍ نه اوبه پاسه په سړک به دي.
بل لوري ته د ګردیز ښاروالۍ چارواکي وایي چې د تیر کال نیمګړی پروژې بشپړوي او د راتلونکي کال لپاره هم د دوی له 1100 نویو پلان شویو پروژو سربیره یو شمېر نادولتي مؤسساتو هم په ګردیز ښار کې د ګډو پروژو پلي کول په پام کې لري. د ګردیز خاروال حبیب الرحمن منصور ویل
ماستر پلان د ګردیز د خاریانو هم وختنه ده چې تطبیق او عملي شي. طبعا هغه خلکو ته څه توانونه پکې پیښیږي چې په دغه شلو کالو کې په حکومتي ساحو کې یا د پلان په ساحو کې دای ودانۍ جوړې کړي، دوکانونه جوړ کړي، نو پلان به تطبیقي وو. دا زموږ مکلفیت دی چې ماستر پلان به تطبیقي وو او په دې ته به کار کوو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د سویل ختیځو ولایتونو نسبتا ستر ښارونه لکه ګردیز، خوست، خرنه او ورګون په پخوانیو نقشو پراختیا کړي چې د اوس وخت سوداګرۍ، ترانسپورټ او د اوسېدو اړتیاو ته ځواب ویونکي نه دي. که څه هم په تېره یوه لسیزه کې د دې ښارونو د تفصیلي او ماستر پلانونو د کارونو د بشپړولو یادونې شوي، خو د عملي کېدو چارې یې نه دي روانې شوي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او بل دا چې کله دوی په زور سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي حال ته دوی کوم حقوق لري خبرې کوو. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران.
کامران صاحب، تاسو اتمان خبرونه اوري د پاکستان وضعیت نه، د ایران وضعیت نه، د افغانستان د ګاونډۍ او هیوادونو له وضعیت نه تاسو خبر یاستئ چې افغانان ډیر ځورول کیږي د کډوال په صفت باندې هلته ورځي. د بشري حقونو له اړخه له یو کډوال سره داسې کړنې مناسبې دي لکه هغه چې د موږ او تاسو په ګاونډۍ او هیوادونو کې ورسره کیږي؟
متاسفانه کډوال خو په نړیوالو کنوینشنونو کې د نړیوالو قوانینو په اساس باندې دوی مسؤلیت د دوی خوندیتوب چې د هغه د دوی حق ده. میزبان هیوادونه چې پیغې کې یا هغه هیوادونه چې پیغې کې کډوال استوګندي اوسیږي پکې یا ورکړه شوی دی، دوی د مهاجرینو د نړیوالو قوانینو په اساس باندې باید له دوی سره ښه چلند وکړي. متاسفانه رښتیا هم د موږ په ګاونډۍ هیوادونو کې سره دی چې ځینې کډوال یا اکثریت ورته ووایم که اقلیت ورته ووایم، خو ډېر کډوال داسې شته چې اسنادونه هم لري ولی با وجود د هغې هم دوی ځورول کیږي. نو د مهاجرو دپاره چون دا آسیب پذیره قشر دی، دوی ځورول شوی قشر دی، دوی بېوسه او بېکسه قشر دی، دوی سره باید په هره برخه کې مرسته وشي، د دوی لاسنیوی وشي او د دوی لارښوونه باید وشي. نو په دغه هیوادونو کې چې زموږ تاسو مخصوصا افغانان کډوال دي، رښتیا هم بعضې وختونه چې راپورونه راځي ډېر ناوړه چلند ورسره کیږي او دغه چلند د نړیوال مهاجرت قوانینو خلاف چلند ده. مهاجرینو سره په هر ځای کې چې کډوال باید دوی سره ښه چلند وشي. د همغه مملکت د امکاناتو په چوکاټ کې او د هغو د قوانینو او د مقرراتو په چوکاټ کې باید دوی رعایت وشي او په ښه شکل باندې د دوی سره برخورد وشي تر څو پورې دوی وکولی شي هغه کوم مطلوب منزل د دوی چې دی چې کوم ځای ته دوی غواړي لاړ شي. تر څو چې هغو ځای ته ځي دغه موقته دوره باید دوی سره په ښه شکل باندې د دوی سره چلند وشي او کومک او همکاري ورسره وشي.
بله، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل، یو شمېر کسان هلته قانوني اسناد هم لري، دوی ویزه لري، اسناد په لاس کې لري، مګر دوی په زور سره په جبر سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي افغانستان ته. حال دا چې دوی سره داسې سندونه دي چې د دوی ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. په دې باندې خبرې وکړي، ولې هغه همسایه هیوادونه په دې پوهیږي نه چې باید خپل ملک ورته خپله غېږ خلاصه کړي؟ دوی په دې پوهیږي نه، دوی له دې سره سیاسي برخورد کوي، دوی افغانان ځوروي، دوی هدف څه کېدلی سي؟
دقیقا د ابزار په حیث باندې یا د وسیلې سیاسي موخو په اساس باندې یا د سیاسي د ابزار په شکل باندې د مهاجرت مسایل نه یا د کډوالو د وضعیت او د حالت نه سیاسي استفاده کول د فشار په خاطر باندې چې په یو ملک باندې فشار وارد شي، دا زه فکر کوم دا اخلاقي لار نه ده. لکه څنګه چې ما په شروع کې ویل، مهاجر ډېر یو ځورول شوی او ډېر مجبور شوی طبقه خلک دي، دوی د مجبوریت په اساس باندې او دوی د خپل ځان د امنیت خوندیتوب په خاطر باندې خپل کور، خپل جایداد او خپل وطن پرېښی دی. اکثریت داسې مهاجر شته دي چې هغوی مشکلات لري بیرته چې لاړ شي په مختلفو برخو کې، دوی ته مشکلات متوجه دي، د دوی سر ته، د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته، د دوی اولادونو راتلونکي ته. نو په دې اساس باندې د مهاجرینو سره د کډوالو سره ښه چلند چلی دا بین المللي قوانینو کې راغلی دي، نړیوال کنونشنونه په دې باندې تاکید کوي د مهاجرت نړیوال قوانین په دې باندې ټینګار کوي چې د کډوالو سره باید ښه چلند وشي او د کډوالو مسائل هیڅکله باید د سیاست سره ونه تړل شي. متاسفانه د افغان کډوالو سره په گاوند هیوادونو کې چیرته چې افغان کډوال هلته ورکډه کیږي یا ورکډه شوي دي هلته ډیر وخت داسې پیښ شوي دي چې کله د افغانستان د موجوده حاکمیت او یا د وخت حکومتونو او د کډوالو د میزبان هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي دي بیا هلته په مهاجرینو باندې فشار راوستل شوی دی دوی په غیر قانوني شکل ځورول شوي دي شکنجه شوي دي او حتی زندان ته اچول شوي دي. دا ټول هغه مسایل دي چې په صراحت سره مهاجرت نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د بشر د حقوقو نقض ګڼل کیږي. مهاجر هر چیرته چې کډوال تر هغې وخته پورې چې د دوی سرنوشت معلومیږي دوی سره باید په ډیر ښه شکل باندې او د نړیوالو قوانینو د رعایت په اساس باندې باید دوی سره چلند وشي.
بله یو شمېر داسې کسان هم دي چې هغه له ګاونډیو هیوادونو نه په زوره بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي او دوی په افغانستان کې په خپلو سیمو کې نسي اوسېدلی. مثلا دوی د کابل دي دوی ځي لوګر کې اوسېږي دوی د لوګر دي دوی ځي وردګو کې اوسېږي ځکه دوی ته خطر دی دوی ځي. او دغه کسان هم د همسایه هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د سیاسي اختلافونو له وجې دا ویستل کیږي په زوره. هلته بیا طالب دوی ته ځای نه ورکوي. تاسو د افغان په صفت راته وایي د دوی ژوند څومره تر رواني فشار لاندې دی؟
ډېر زیات مشکلات دا ډول کډوالو ته چې هغه یو ځل خپل کور او کلی او خپل وطن پرېږدي او ولاړ شي او د دوی سره چې څه مادي امکانات یي پیسې ورسره یي مال ورسره یي د کور وسایل یې هغه ټول پرېږدي له لاسه یې ورکړي بیا یو ګاونډ هیواد ته کډه شي او هلته څه وخت تیر کړي بیا په زور باندې بیرته رالیږل کیږي افغانستان ته. زه فکر کوم دا خلک رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو وویل دي ګڼو رواني امنیتی او حتی اقتصادی او نور ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. دا چې یو کس تش لاس وي یو کس خپل کور خپل هر څه له لاسه ورکړي وي او د دې ترڅنګ اقتصادي او مالي مشکلات هم ولري او په دغسې صورت کې بیا د افغانانو بیرته رالیږل یا بیرته راشړل خپل ملک ته او هلته هم د دې موجوده حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې متاسفانه تاسو خپله وینئ او هغه افغانان چې په خپله په داخل د افغانستان کې دي ګڼ شمېر یې د بیکارۍ له وجې نه د بېروزګارۍ له وجې نه او یو تعدادی هم د خپل اولادونو د مکتب د سرنوشت په خاطر باندې په تشویش کې دي. زه فکر کوم چې دا ګڼې ستونزې د مهاجرو ته یا د کډوالو ته پېښولی شي او ورته پېښې کړې دي. نو د موږ خپله د یو افغان په صفت باندې هیله د دې هیوادونو نه دا ده چې د کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې تعامل وکړي ورسره چلند وکړي دوی سره کومک وکړي تر څو پورې دوی خپل مقصود منزل ته ځانونه ورسوي. زه فکر کوم دا نړیوالو قوانینو هم په دې باندې اصرار کړی دی او دا د بشر حقوق هم همدا وایي چې کډوال ته باید د یو محتاج او د داسې یو چا په سترګه باندې وکتل شي چې دوی لاسنیوي ته ضرورت لري. نو د دوی حقوق چې دي د دوی مسؤلیت چې ده دا نړیوالو قوانینو تضمین کړی دی. نو که په هر هیواد کې د افغان کډوالو سره چې تر ټولو نه د نړۍ تر فکر کومه تر په نړۍ کې به تر هر چا دوی زیات ځورول شوي دي او زیات بې وسه او بې کسه خلک دي د افغانانو کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په اساس باندې چلند وکړي او څومره چې د دوی په وس باندې پوره راهنمایي ورته وکړي او د دوی د ژوند د راتلونکي کې چې د دوی ژوند ته د دوی راتلونکي ته کوم خطرات دي هغې ته یې مجبور نه کړي چې دا کډوال بیرته ورسره مخامخ شي.
هغه شمېر افغان کډوال چې بیرته د افغانستان ولایتو ته ستانه شوي دي دوی ډېر شکایت له حاکم نظام نه لري چې که چیرې دوی پوهېږي چې دغه کس تللی وه همسایه هېواد ته د دې لپاره چې بهر ملک ته یې کیس درلوده دی لاړ سي او کار یې ونهسي بېرته راغی په رقم رقم دی ځورول کیږي. که څه هم د خلکو ګیلې دا دي چې حاکم نظام هیڅ خبر نه اوري خو بیا موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو حاکم نظام ته څه ویل لرئ؟ هغه افغان چې هغه لارې خوا په سر باندې وهل سوی دی له هغه سره څه ډول چلند وکړي؟
د ما په نظر خو د یو افغان په صفت باندې باید دا د دوی د کارونو په لومړیتوب کې قرار ولري. افغانان څلوېښت کاله کیږي چې په جګړه کې قرار لري او د دې جګړې زیاته قرباني چې ده هغه عوام یا عام ولس ورکړې ده. دوی متضرر شوي دي دوی کورونه وران شوي دي دوی اولادونه خپله پکې د لاسه ورکړي دي یعنی دوی هر څه په دې 13-15 کالونو کې د دوامدار جګړو په اساس باندې له لاسه ورکړي دي. زه فکر کوم د اوسنی حاکمیت په لومړیتوب کې باید دا قرار ولري چې د دوی په وینا باندې په افغانستان کې جګړه چې ختمه شوې ده، د دوی ټوله توجه باید دې ته وي چې دوی د کډوالو سره او د یو دولت او د یو حاکمیت یو مکلفیت هم ګڼل کیږي، چې لومړنی مکلفیت دا دی چې دوی باید خپلو اتباعو ته ژوندانه شرایط برابر کړي. نو اوس خو چې مونږ ګورو هغه چې په داخل د افغانستان کې دي تر اوسه بې ځایه شوي هم نه دي، دوی له کار نه او بېکارۍ نه بېروزګارۍ نه ډېر زیات سر ټکوي. دوی ته باید د اشتغال او د کار او د روزګار زمینه برابره شي، او کوم مهاجر چې د یو مجبوریت په اساس باندې د یو خطر او یا د یو هر دلیل په اساس باندې د افغانستانه کډه شوي دي او هلته هم د ظلم سره زور زیاتی سره مخامخ شوي دي یا مخامخ کیږي، بېرته راځي. زه فکر کوم د حاکمیت به وظیفه دایي چې د خلکو ته غیږ خلاص کړي او د خلکو سره کومک وکړي، د خلکو سره مرستې وکړي، د خلکو ته ځای په برابرولو کې د مسکن او د نورو هغه لومړني ضرورتونه چې دي سید افغانستان اوس په نه په مخ کې هغه وختونو کې او نه په اوس وخت کې د دې جوګه دی یا د دې وړتیا وصل لري چې ټول ستونزې حل کړي، ولې هغه اساسي او لومړنۍ اړتیاوې چې دي زه فکر کوم دا د دې حاکمیت اساسي وظیفه او دنده ده چې د کډوالو هغه لومړنۍ ستونزې باید حل کړي، د سرپناه او د ځای د امکانات ورته برابر کړي. ټولو نه مهمه دا ده چې د کار زمینه ورته برابر کړي تر څو یو افغان کورنۍ وکولی شي چې په نسبي شکل باندې خپل اولاد ته نفقه او روزي برابره کړلی شي، او د دې ټولو تر څنګ د لیک لوست او زده کړو زمینه ورته برابره شي. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې اوس هم د شپږم صنف پورته د مکاتبو نه شتون دی یا بندېدل دي. د افغانستان ټول ملت په دې کرکه چولای ده چې د شپږم سبنه پورته به د دوی د اولادونو سرنوشت څنګه کیږي. دا د نسل خبره ده، د افغانستان د یوې پراتون کې یوې پیړۍ او یوه نیمه پیړۍ خبره ده. نو زه فکر کوم په دې برخو کې افغانان په تشویش کې دي. مونږ خپل د یو افغان په صفت باندې یا هغه افغانان چې په خارج د افغانستان کې دي ټول په همدې فکر کې دي چې په افغانستان کې کله چې حاکمیت ته دعوه کوي چې جګړه ختمه شوې ده، نو خو چې جګړه ختمه ده د آبادۍ په پیل باید راوشي، او آبادی چې ده دا د دې لپاره بنسټ چې دی هغه د اساس چې دی هغه د دې کړېدلي ملت اولادونه دي. دې باندې باید سرمایه ګذاري وشي، زمینه د کار باید برابره شي، خلک په خپل وطن کې یو ابرماندانه ژوند موجوده امکانات په چوکاټ کې باید ولري، او هیڅکله هم دغه کړېدلی ملت باید نور ونه ځورول شي.
بله کامران صاحب، تاسو د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ژوند کړی او په خوا کې تاسو د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې کړي. کله چې تاسو د نړۍ نور هیوادونو ته ځئ، هلته د خلکو حقوق ګورئ. تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې انجونې له شپږم ټولګي پورته درس نشي ویلی. په نورو هیوادونو کې تاسو د انجونو حقونه ګورئ، د خلکو حقونه ګورئ، بیا خپل وطن ته ورګرځئ، هلته د خپلو خلکو ژوند ګورئ. تاسو خپله څومره ځورېږئ، څومره خفه کیږئ؟
زه شخصا او د ما په شان باندې ډېر نور افغانان چې هغوی د هغوی سره د افغانستان فکر ده په دې باندې زیات خفه کیږي، ځکه زه به د غربي نړۍ مثال نه ورکوم، ولې د اسلامي نړۍ چې مونږ او تاسې حاکمیتونو د تاریخ په اوږدو کې د اسلامیت مدعیان دي، دوی دا خبره کوي چې د حاکمیتونه د دوی 100% اسلامي دي او دا د دوی ارزو ده او دا دوی غواړي. نو په اسلامي نړۍ کې هم په لیک لوست او زده کړو باندې هیڅکله هم پابندي د شریعت په چوکاټ کې څوک نشي دغه کولای وځه کولای په چې د یو ملت اولادونه دي، د دوی لورګان دي، د دوی خويندې او میندې دي، د لیک لوست زده کړو نه د ژوند او د روزګار نه محرومي. نو زه خپل ډیر زیات د تزوريګم او د ما هیله ممم داده چې د شریعت د قوانینو ته یا د شریعت اصول ته په کتو سره لکه څنګه چې د نړۍ په رو اسلامی معتبر هوادونه کې چې اته داس هوادونه چې په غوږ کې د فتوا او مرکزونه شتون لري، په نړۍ کې په مختلفو اسلامی مسائل باندې وخت په وخت باندې فتوا ورکوي، په داس هوادونه کې هم یو بلګه څوک نشي خودلای چې په یو ځای کې یا په یو هواد کې د مکاتب او دروازې د ملتونو د اولادونو پر مخ باندې تړل شوی وي. نو دا د ټول افغانانو غوښتنه ده، د موږم دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې د تعلیم دروازې بلا استثنا د ټولو پر مخ باندې باید خلاصې وي، نه دا چې د تعلیم زمینه باید برابره وي، باید په دې برخه کې ډېر زیات کار وشي، ډېر زیات اولویت دې ته ورکول شي، ځکه اصلا آبادی چې ده، اصلا بیا رغونه چې ده، د دې ځای نه راپیلېږي. کله چې د یو ملت اولاد بې سواده وي، بې تعلیمه وي، نو بیا څنګه د دې توقع کېدلی شي چې مونږ به ښه ټولنه ولرو او یا به پرمختګ ولرو؟
بله، په آخر کې که افغانانو ته یو پیغام ولرو چې په دغه رقم وضعیت کې چې ټول پوهېږي چې د افغانانو حقونه هم په افغانستان کې دننه تر پښو لاندې دي، هم چې دوی کله ګاونډیو هېوادونو ته مسافرت کوي، یا د کار لپاره، یا نورو ځای ته د تګ لپاره، یا هم د درمل لپاره، تداوی لپاره، دوی ته به څه ډول روحیه ورکړئ چې د حالت تیریدونکی ده، دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي، خپله حوصله د له لاسه نه ورکوي، او صبر دې وکړي، بالاخره به هغه د عامو خلکو په خبره دې تیارو پسې رڼا راسي.
زه فکر کوم افغانانو ته خو ډېر زیات ستونزې لیدلې دي. افغانستان ملت یو ډېر غیرتمن ملت ته دوی ډېر کړاوونه او ډېر تکلیفونه ګاللي دي، او لا یې هم په تکالیفو کې دوی شپې او ورځې تیروي. لکه څنګه چې وایي، په هره تیاره پسې رڼا شته. زه د ما غوښتنه به د دوی نه دا وي چې صبر وکړي او استقامت ولري او مبارزه وکړي. مبارزه په دې معنا باندې چې دغه حالت دوامداره په هر ځای کې چې افغانان طبعاً چې د خپل ملک نه وځي او بل ناشنا محیط ته ځي، هلته به مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې وي. ولې که چېرته دوی خپلې هڅې، خپل کوششونه او خپل استقامت ته دوام ورکړي، انشاءالله دا حالت تېرېدونکی دی. او د په عموم کې د ټولو افغانانو دپاره به مې غوښتنه دا وي چې ټول په فکری شکل باندې سره منسجم شي، د افغانستان د تیرو ترخو تجربو نه، د افغانستان د جنګونو نه، د دې شیانو نه یو پند واخلي، یو عبرت واخلي. او د حاکمیت نه مې غوښتنه داده چې د افغانستان د ملت لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي. د قدرت بقا او د حاکمیت بقا دا د ملت په رضایت پورې تړلې ده. که ملتونه ناراضي وي او ملتونه محروم وي، حاکمیتونه به تر وخت پورې دوام وکړي، ولې دائمي بقا نشي پیدا کولی. نو غوښتنه مو ده چې د ملت اساسي حقوق او اساسي مشکلات چې دي، هغې ته پاملرنه وکړي، او د افغانستان په واقعي معنا باندې د ټولو افغانانو کور وګرځوي چې په هغې کې د هر چا خپل ځای معلوم وي، او د ټولو نه زیاته د افغانستان راتلونکي نسل ته، یا فعلي نسل ته چې هغوی لیک لوست زده کړو ته ضرورت لري، تعلیم او تحصیل ته ضرورت لري، دې ته د اسلام د چوکاټ په کې دننه او د هغې په اساس باندې ورته حل لارې چارې هر څومره زر چې کولی شي هغه ورته نهایي کړي، او دا زمینه برابره کړي چې افغانستان نور د دې مایوسۍ نه، یا د لا زیاتې مایوسۍ نه وژغورل شي، او کوم افغانان چې په داخل د افغانستان کې دي هغه په دې فکر کې نشي چې په افغانستان کې ورته تر پاتې کېدو مهاجرت غوره وي، او یا دغه لاره انتخاب کړي چې هر څومره دوی ته که د خطرونو نه هم ډکوي، خو د خپل اولاد د تعلیم او د لیک او د لوست او د زده کړو دپاره خطرات په سر باندې ومني، او خپل ټاټوبه، خپل کور او خپله خاوره پرېږدي. دا غوښتنه د موږ د حاکمیت نه ده، او د افغانانو نه په خلاص شکل وایم غوښتنه دا ده چې دوی استقامت ولري او صبر ولري، انشاءالله چې حالت به مثبت خواته یوه ورځ نه یوه ورځ تغییر پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه کامران صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. تاسو ته اوس ښه وخت غواړو.
مننه، خدای مل.
قدرمن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو د دې ونې خبرونه په دې خبرونه کې په ګاونډي هیوادونو کې د کډوالو په حقوقو او دا چې دوی بیرته پرته د دوی لخوا کې څخه هیواد ته لیږل کیږي، هلته له دوی سره د حاکم نظام د چلند په اړه خبرې وشوې. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری. درن دوستانو، دا و د یونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا. تربیه فرزه کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
جون دن خو آشنا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما تچل مانا شوی جدا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما داس جون دن خو آشنا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما
مرک
خوشاله یما زه خوشاله یما داسې چون کنه خو آشنا